بکار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
مراوریدونکو السلام علیکم ز نو شب آشنایم قدر مراوریدونکو په روان خبرونه کې درته پوره خبرونه د خبرونو تفصیل البته رپورټونه اورو اوس ترته عاشق الله رحیم زوی د سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس د طالبانو سره د روسیې د اړیکو په حق له اندېښنه وښودله. ښاغلی ماتس په کابل کې په خبری کانفرنس کې وویل چې امریکا د روسیې سره ډیپلوماتیکي ګډ کار کوي، خو که روسیا د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه وکړي او یا نور هیوادونو ته د خود مختاری نه انکار وکړي نو امریکا به یې په مقابل کې ودرېږي. جیمز ماتس وویل هغه وسلې چې د بهرنۍ هیوادونو نه طالبانو ته راځي د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د امریکا د دفاع وزیر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د نورو پوځي چارواکو سره هم وکتل. جیمز ماتس په دې سفر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څلور کلن امنیتي پلان په اړه هم خبرې کوي. په دې پلان کې د امریکا نه یوه غوښتنه دا ده چې شاوخوا 200 هیلیکوپټر دي د افغانستان هوایي قواو ته ورکړ شي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس افغانستان ته په خپل سفر کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو نه یو غوښتل چې د سولې په پروسه کې د شاملېدو په خاطر له تشدد او ترګرۍ څخه لاس واخلي. د دفاع وزیر مطبوعاتو ته وویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی سره یې ولیدل او په موجوده وضعیت کې د غنی مدیریت قدردانی وکړه.
As you know, President Trump has directed a review of our policy.
تاسو پوهیږئ چې د جمهور رئیس ترامپ حکومت غواړي د افغانستان په تړاو خپل پالیسی وارزی. د دې لپاره او د افغانستان د مشانو سره خبرې روانې دي او د همدې لپاره خو دلته راغلی یم.
په همدې حال کې د امریکا د پاوس یو جګپوړي چارواکي په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې روسیا طالبانو ته ماشیندار او د متوسط وزن لرونکي وسلې ورکوي. دغه امریکایي چارواکي د نومنه ښودلو په شرط خبریالانو ته استخباراتي معلومات ورکول او ویلي دي چې طالبانو د دغو وسلو نه د هلمند، قندار او د روزګان په ولایتونو کې کار اخیستی. روسیا بیا طالبانو ته د وسلو ورکول نه مني. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. ارګ وایي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه هیواد دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي او د وسلوال پوځ د لوی دریسیز جنرال قدم شاه شهیم استعفاوی منلی دي. د ارګ د بیان له مخې د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د وسلوال پوځ لوی دریسیز قدم شاه شهیم په دې پیغونډه کې ولسمشر غنی ته خپل استعفاوی وړاندې کړلې چې هغه هم ومنلې. ملګرو ملتونو نن د یو رپورټ په خبرولو سره خبر ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره ناوړه چلند کوي. د رپورټ پر اساس لږ تر لږه 9 په سلو کې زندانیانو چې په جګړو کې توقف شوي دي. د ملګرو ملتونو استازو ته ویلي دي چې د افغان استخباراتو، پولیسو او اردو د منصبینو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او دا هم نړیوال خبرونه. په هند کې پولیس وایي د مایوست یاغیانو نن د دوشنبې په ورځ د چتیسګړ په ایالت کې په ملیشو برید کړی، 12 ملیشي وژلي او 6 نورې زخمیان کړي دي. پولیس وایي هندي ملیشو د سوکاما په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ امنیت ساته چې د غره د سره پی ډزې وشوې. د چتیسګړ ایالت د پولیسو مشر جیتندرا شوکلا ای پی خبریالانو ته ویلي دي چې 12 ملیشي ځای پر ځای وژل شوي ول او یو بل بیا په روغتون کې سا ورکړه. په یونان کې د ساحلي ګارډ مسولین وایي د پناه غوښتونکو یوه کښتۍ د ایجین په بحیره کې ډوبه شوې ده. 14 کسان پکې وژل شوي دي. د یونان ساحلي ګارډ د 9 کسانو مړې د لسپوس په ټاپو سره نږدې او 1 نورې د ترکیې په اوبو کې پیدا کړي دي. ساحلي ګارډ وایي چې د کومو کسانو چې بړي پیدا شوي دي، اته یې مېرمنې، وی سړي او یوې وړوکی ماشوم وه. پولیس همدارنګه وایي هغوی یوه مېرمن په داس حال کې ژغورلې ده چې ماشوم یې په ګېډه کې و او روغتون ته یې بولې ده. دغه مېرمنې د ترکیې ساحلي ګارډ ته ویلي دي چې په کښتۍ کې ټول 25 کسان سپاره وه او د یک شنبې په شپې یې د ترکیې نه د یونان په لور حرکت وکړه. د پاکستان پوځ وایي د صدراعظم نواز شریف په کورنۍ د اداري فساد او رشوتخورۍ د تورونو په حق له تحقیقات به په قانوني او پوره شفافیت ترسره شي. د پاکستان ستر محکمې یو کمیسیون د دې لپاره ټاکلی چې د دغو تورونو په حق له د نور تحقیقات وکړي او په دوه میاشتو کې د خپل راپور ستر محکمې ته وسپاري. په کمیسیون کې پوځي چارواکو ته هم برخه ورکړل شوې ده. پوځ په اعلامیه کې ژمنه کړې چې تحقیقات به شفاف او قانوني وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی واکسین به د لومړي ځل لپاره په غانا، کینیا او ملاوي کې په ماشومانو و ازمایل شي. دغه واکسین چې د پیچکاری د لارې ورکول کیږي په برتانیې کې د درمل جوړونې یو کمپنۍ جوړ کړی دی او ماسکیو ریکس نومیږي. دغه واکسین به هغو ماشومانو ته ورکړل شي چې عمرونه یې د 15 نیولې تر 18 میاشتو پورې وي. ملاریا تیر کال 4,09,000 کسان په ټوله نړۍ کې وژلي ول چې اکثریت یې د افریقا په لویه وچه کې ماشومان ول. په امریکا کې د حکومت په مالی لګښت تود بحث روان دی او خی چې دا کار به جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دیموکرات ګوند سره په بل غټ جنجال اخته کی. ټرمپ د کانګرس نه غوښتي دي چې د حکومت په لګښتونو کې دی د هغه دیوال لپاره هم پیسې وټاکي چې غواړي د مکسیکو په سرحد کې جوړ کی او امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او مخدره موادو دراتک مخه پیونیسي. تا کانګرس دغه بودیجه منظور نه کړي د همدې ونې ترپایه به د حکومت ځینې برخې وتړل شي. د حکومت د لګښتونو بودیجه د همدې جمعې په شپه خلاصيږي او د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي باید په یو څو ورځو کې د دیموکراتانو سره جوړجاړي ته ورسیږي چې د حکومت د بندیدو مخه ونیسي. او روستای خبر دا چې په یوې نوې سروې کې چې په امریکا کې تر سره شوې ده دا په کې ثابته شوې چې اکثره خلک چې د کرایې د پاره کور نیسي د ټولو نه زیات پام یې دی ته وي چې آیا په کور کې انټرنیټ او وای فای شته او کنه. په سروې کې معلومه شوې چې خلک د کور نورو ضرورتونو لکه د کالی مینځلو ماشین او یادا چې کور څومره پاک دی نه ګوري بلکې ډیر غم ورسره د انټرنیټ او وای فای وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غک آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان جمهور رئیس غنی د ملي دفاع د وزیر جنرال عبد الله حبیبي او د لوی درسي جنرال قدم شاه شهیم استعفا منل ده. د دفاع پخوانی وزیر او پخوانی لوی درسي د خپل استعفا تر منل کېدو وروسته په یو خبري غونډه کې راڅرګند شو دواړو ویل چې د ملي ګټو په خاطر خپل وظیفې پریښودي. حکمت سروش د شاهین قولي وردو تر برید وروسته حالات ته په خپل رپورت کې کتنه کړې.
په کابل کې نن سهار په لسکونو سیاسي او مدني فعالانو د تیرې جمعې په ورځ په بلخ کې د شاهین پر 209 کلی اردو باندې د وسلوالو طالبانو د برید په تړاو لاریون وکړ. دوی د افغان ځواکونو د قربانۍ د ستاینې تر څنګ لامنیتي چارواکو وغوښتل چې استعفا وکړي او له حکومت یې د مجرمانو محاکمه وغوښته.
و موږ غوښتل چې هغه پوکړو هغه راي چې تاسو ته مو درکړي بیرته یې خلو. نور د باور وړ نه یست او د وسلوالو ځواکونو ملاتړ مو وکړ. و موږ غوښتل چې د دفاع وزیر او د شاهین قول اردو قومندان لری شي او بل خو موږ غوښتل و وي هغه جنایتکاران چې محکمه ته مراحل شوي زموږ د شهیدانو په بدل کې محکمه شي.
بلخوا د افغانستان ملي دفاع وزیر جنرال عبد الله حبیبي او د وسلوال پوز لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم په یو غړ خبري ناست کې خبري اعلان ته ویل چې دوی د افغانستان د ملي ګټو په خاطر لخپل دندو استعفا ورکړه.
نو کله چې زه پوښوم چې ملي ګټه نه ساتل کیږي او ملي ګټو ته ستونزه رسیږي ما باندې هیڅ فشار نه دی راوړی بلکې ما په خپل خوخه باندې زمنګ د ګران هواد سرلوړی افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې استعفا کړی. زه په دې باور یم چې ځوان نسل به وشي کولای چې په ډیره منډه په ډیره ځراورتیا باندې به دا ستونزې ډکی کی.
د ملي دفاع وزارت چارواکو ویل چې د دې استعفا د روانو ستونزو یو بدله حل لاره ده.
په خاطر ځکه
لدې عمل چې د پارلمان غړي د ولس په کور کې غمجن دي او زموږ یو شمیر هیوادوال د افغانستان په کونج او کنار کې دردمن دي او موږ د ټولو ناخوالو لامل ونه وسو یا دا په دې معنا نه وي چې زموږ د کار ادامه د افغانستان ستونزې لپس زیاتې کړي. لدې عمل مو وغوښتل چې ستاسو او د افغانستان د ولس په وړاندې خپل استعفا وړاندې کړو.
ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزیر او لوی درستیز استعفاوی ومنلې.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر محترم عبد الله حبیبي او لوی درستیز محترم قدم شاه شهیم نن سهار ولسمشر تخپل استعفاوی وړاندې کړل. ولسمشر د دې ترڅنګ چې د دوی د خدمتونو ستاینه او مننه وکړه د دوی استفاوی ومنل.
په بلخ کې د شاهین پر 209 کلی اردو د وسلوالو طالبانو برید په افغانستان کې د خلکو سخت پرګونونه راپارولې دي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ملګرو ملتونو د افغانستان په دولتي محبسونو کې د توقیف په دوران کې د قیدیانو شکنجه کول غندلې دي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې خپور شو، راغلي دي چې په محبسونو کې د قیدیانو وهل ټکول او شکنجه کول عام دي. له ژنیو نه به په دې اړه د امریکا غږ د خبریال لیزا شلاین د رپورټ غټي کې سید سلیمان شاه تاسته واوري.
د ملګرو ملتونو په دې تازه ریپورت کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر یا ایچ آر او په ګډه برابر کړی، ویل شوی چې د افغانستان د حکومت په محبسونو کې د قیدیانو د شکنجه د ختمولو لپاره د چارواکو د بار بار ژمنو سره سره اوس هم د قیدیانو شکنجه کولو دود په پراخه کچه دوام لري. په ریپورت کې د 2015 کال د جنورۍ نه د 2016 میلادي کال د ډسمبر پورې په حکومتي محبسونو کې د شکنجه او قیدیانو د زورونې پیښې په تفصیل بیان شوې دي. د ریپورت له مخې له کومو قیدیانو سره چې مرکې وشوې، په دریو کې دوه برخو د ملګرو ملتونو مامورانو ته ویلي دي چې د تفتیش په دوران کې پولیسو او عسکرو شکنجه کړې وو. د ملګرو ملتونو څارونکو دا ریپورت له 409 قیدیانو سره په 28 محبسونو کې د مرکو په اساس تیار کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایندي لیزا تروسل په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
The majority of the people who were spoken to said that they were tortured in order to make them confess and that once they had given a
له هغه کسان سره چې خبرې شوې، اکثریت موته ویل د دې لپاره چې اعتراف کولو ته مجبور کړي، مستنتقینو تر هغه پر شکنجه کول چې اعتراف به وکاو او کله چې به اعتراف وکاو او د اعتراف پانه به لاس لیکره زورول او شکنجه کول به پای ته ورسیدل. دوی وایي چې په زیاتره مواردو کې په دې نه پوهېدل چې څه لیکل شوی دي او معنا یې څه ده. خپل جبري اعترافونه نشو لوستلی. لیزا ټروسل ویل چې په دغو قیدیانو کې 850 کم عمره هلکان شامل وو او له دې جملې نه 80 قیدیانو چې د افغانستان د امنیتي قواو په محبسونو کې شکنجه شوي وو د اعتبار وړ معلومات ملګرو ملتونو ته ورکړي دي. د قیدیانو په شکنجه کې په ډنډو او پلاستیکي کیبلونو باندې وهل ټکول، برقي شاکونه، لمرین نیول او د صاحب خپه کول، واټر بورډینګ یا په اوبو کې ډوبول، جنسي تجاوز او د اعدامولو ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر غړي یو ځل بیا وویل:
What we're stressing in our report and with as with previous reports is that torture doesn't enhance security.
هغه څه چې موږ پرې په دې ریپورت کې تاکید کوو او یا مو په خپل مخکنیو ریپورتونو کې پرې تاکید کړی دی، دا دی چې شکنجه او زجر د امنیت په ټینګولو کې مرسته نه کوي. او هغه اعترافونه چې په زور او جبر اخیستل کیږي اکثره بالکل د اعتبار وړ نه وي، ځکه چې د خپل درد او مصیبت د پای ته رسولو او له وهلو او برقي شاکونو د بشکېدو په خاطر د سخت مصیبت په وخت خلک هر څه وایي. ملګرو ملتونو په خپل ریپورت کې په سمه توګه د حکومتي مابسونو د څارلو او مراقبت غږ کړی دی او دا غوښتنه هم کړې کوم کسان چې د قیدیانو په شکنجه کولو کې لاس لري باید چې پوښتنه ورنه وشي او د جرم ځواب ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د زندانیانو د شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ را دی او وایي د دغه هیواد په زندانونو کې بندیانو ته شکنجه نه ورکول کیږي. ملګرو ملتونو په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې لا هم په افغانستان کې د توقیف شوو کسانو شکنجه او ورسره ناسم چلند دوام لري. پام کوي په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې لا هم له زندانیانو سره ناوړه چلند کیږي او ورته شکنجه ورکول کیږي. دغه رپورت چې د 2015 کال له پیل څخه نیولې د 2016 کال تر پایه پورې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په 28 توقيف ځایونو کې له 409 بندیانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی، پکې راغلي چې 45% هغه کسان چې د پولیسو لخوا نیول شوی ویلی دی چې شکنجه شوی او یا هم ورسره ناسم چلند شوی دی. د رپورت لمخې په ټوله کې اکثره توقیف شوی کسانو ویلی چې د شکنجه په مټ او په زور ورسره اقرار اخیستل شوی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو عمومي رئیس لوی پاسوال جنرال عبدالعلیم کوهستانی دا دغه رپورت په غبرګون امریکا غږ ته وویل چې د هغوی په زندانونو کې بندیانو ته د شکنجه ورکولو کچه صفر ته راښکته شوې ده.
اگر به گزارش در رابطه با محابس ما یا کدام جای مشخص
جنرال کوهستانی ویل که په هغه رپورت کې زموږ د محبسونو په اړه او یا په کوم ځای کې مشخص شي چې شکنجه شوی او یا بشري حقونه نقض شوی زه ځواب ویلو ته حاضر یم. که هغوی 10% یا 15% اسناد په دې برخه کې زموږ د محبسونو په اړه ولري زه حاضر یم چې په اړه یې سیړنې وکړم او ځواب وایم. د افغانستان د محبسونو عمومي رئیس ټینګار وکړ چې د زندانیانو شکنجه کول جرم دی او هیڅ څوک له هغوی سره د ناوړه چلند حق نه لري. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د شکنجه کولو کچه راکمه شوې خو لا هم په ځینو مواردو کې نیول شوو کسانو ته شکنجه ورکول کیږي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل د افغانستان حکومت د مختلفو ادارو یو ګډ کمیسون جوړ کړی تر څو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجه مخنیوی وکړي. هغه ویل د دغه کمیسون د جوړولو موخه دا ده چې موږ څه ډول د شکنجې پیښې ثبت او تعقیب کړو او په اړه یې څېړنې وکړو او دغه راز د شکنجې د مخنیوي لپاره هر اړخیزې طرحې جوړې کړو. د نظارت خانو، توقیف خانو او محبسونو څخه نظارت وکړو. دا به د کمیسون موخې او لومړیتوبونه وي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپو او مدافع وکیل عبدالشکور دادرس چې د بګرام د زندانیانو د دوسیو د سیړلو د کمیسون مشري هم کړي امریکا غږ ته وویل د زندانیانو شکنجه کول یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې شتون لري. ښاغلی دادرس ټینګار وکړ که په افغانستان کې قوانین په اساسي توګه عملي او له شکمن او تورنو کسانو څخه د تحقیق پر مهال له پرمختللې ټکنالوژۍ چې پر وینا یې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست یې په واک کې لري په سمه او مسلکي توګه کار واخیستل شي نو په دغه هیواد کې به د زندانیانو شکنجه کولو ته هیڅ اړتیا ونه لیدل شي.
موږ حقوقي سیستم او نافذه قوانین مو اوس داسې جوړ شوي دي چې د اوسني تحقیق د میتود سره سم جوړ شوي دي. موږ نور هغه تشویشونه چې اعتراف او شاهد به په جنایي مسایلو کې څنګه وي هغه نور ډېر ارزش نه لري. خوشی چې ارزش لري هغه دا دی چې موږ اهلي خبرونه لرو، ټکنالوژي مخته ده، علمي پولیس لرو، تخنیکي پولیس لرو او قاضي ته اعتراف ارزش نه لري مګر دا چې په آزاده فضا کې او د محکمې په حضور کې په خپل خوښه او رضایت سره وویل.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د بندیانو شکنجه کول نه مني خو ملګرو ملتونو په خپل رپورت کې د بندیانو شکنجه کول او ورسره د ناسم چلند پر دوام جدي اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې د بندیانو شکنجه کول او ورسره ناسم چلند باید ژر تر ژره ودروي او هغه کسان تر عدلي تعقیب لاندې راولي چې په دې برخه کې ګرم پیژندل شوي وي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د امنیتي او دفاعي قواو په لیکو کې د اصلاحاتو راوستو هڅې تر بل هر وخت زیاتې کړې. خو د دې ولایت امنیت قومندان وایي چې د پولیسو په برخه کې د اصلاحاتو په اړه د پارلمان د ځینو وکیلانو تر فشارونو لاندې دي. پاکلی د عزیز الله پوپل رپورت په ګډه اورو.
په هلمند کې اولسته د حساب ورکولو د اونۍ پترات کې د دې ولایت امنیت قومندان په خپلو چارو کې د ځینو وکیلانو له لاسوهنو څخه شکایت وکړ خو په دې اړه د چا نوم یاد نه کړ. مال پاسوال اقانور کینتوز ویل چې په تیرو 15 کالو کې په هلمند کې 18,000 پولیس وژل شوي. د زیاته کړې چې د پولیسو د دومره لوړو تلفاتو اصلي سبب د مدیریت ضابطې چې د واسطې او وسیلې له لارې ټاکل شوي خو دوی د اصلاحاتو په برخه کې اوس ګړندی کار پیل کړی. بلې خوا ته د پوځ په برخه کې تیره ورځ په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو 211 سنه منصوبین په خپلو دندو کې د غفلت او د اداري فساد له کبله له دندو لري او څارنوالۍ ته وپېژندل سوه. دغه راز د یاد قلي اردو مخکنی قمندان جنرال معین فقیری هم په یادو کسانو کې شامل دی. د 215 میوان قلي اردو قمندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی وایي چې د نوي نظامي تګلارې له مخې د اردو قیداتو ته له سره کتنه کیږي او فاسد کسان ورڅخه لري کوي.
215 میوان کول اردو نور دې تجمن د چې هیڅ یو منسوب ته به اجازه ده دی ورنه کی چې هغه خدای نه خاصه د خپل ولس د وګړو د پاره یو بایست ته تشویش وګرځي. نظامی پلان پر اساس تابع د قوتو شروع کړی ده، احیای مجدد کیږي او بالاخره اړوند سیمو ته په خاطر د خدمت د خپل ولس استخدام کیږي.
افغان جنرالان په هلمند کې د پولیسو او اردو په لیکو کې د اصلاحاتو د هڅو د پیل خبر پر داسې مهال ورکوي چې ټاکل شوی ده د دې ولایت په درې برخو کې 300 تازه دمي امریکایي عسکر ځای پر ځای سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د فرانسې د انتخاباتو د لومړۍ دورې بشپړه نتیجه ښیي چې منځلارې نومان ایمانوئل ماکرون او د مهاجرینو او مسلمانانو ضد ښي اړخي سیاستواله مارین لوپین د انتخاباتو دوم دور ته وتلی دي. ټاکل شوی ده چې د فرانسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دومه مرحله د راتلونکي مې میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. پاکلی پاموکی رپورټ ده.
د نیکري نه نوي پوښلو کې شمیرل شوی رایو پایلې ښیي چې ایمانوئل ماکرون 28.8 او مارین لوپن 21.5 پوښلو کې رایې ګټلې دي. مارین لوپن که چانسلری چې د فرانسې راتلونکي جمهور رئیس شي او په 1 می هغه د همدغه چانس سره دویم پړاو انتخاباتو ته درومي.
اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د فرانسې خلک د هغې متکبرې طبقې له منګلونه خلاص کړو چې غواړي هر څه کنترول کړي، ځکه زه د خلکو کاندیده یم.
د هغې سیال ایمانوئل ماکرون چې لومړي پړاو ټاکنو کې ډېرې رایې ګټلې دي، 39 کلن د اقتصاد پخوانی وزیر دی چې د فرانسې د سوسیالیست جمهور رئیس فرانسوا هولان سره خپلې اړیکې شلولې دي. ماکرون ویلي چې په 1 کال کې به هغه او د هغه ملاتړ د فرانسې سیاست په بشپړ ډول بدل کړي.
د فرانسې خلکو نن پریکړه وکړه. زموږ هیواد د یو تاریخي پړاو نه تیر شو چې په هغه کې ترهګري، اقتصادي بحران، مالي فشارونه او د چاپیریال ساتنې مسئلې شامل وي. هغه مسؤلیت مو چې ماته سپارلی احساسوم، زه به د فرانسې سیاسي څیره بدله کړم.
دا په فرانسې کې سیاسي زلزله ښودل شوې ده چې د لومړي ځل لپاره د فرانسې په مدرن جمهوریت کې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې مخکښ کاندیدان د هیواد د اصلي ګوند غړي نه دي. د مېرمن لوپن خبر چې کېدای شي د هیواد جمهور رئیس شي خلک په غوسه کړي دي چې ډېر خلک د پاریس سړکونو ته راوتلي او د پولیسو سره یې نښته کړې وه.
فکر کوم چې خلک د فرانسې د وروستیو پیښو څخه وېرېدلي دي او هغه د خلکو دغه احساس سره لوبه کوي. په مکتب کې موږ د سیاست په هکله خبرې نه کوو او زه فکر کوم چې دا یوه ستونزه ده.
کارپوهان وایي چې د ښار ځینې اوسیدونکو د دې دپاره لپن ته رایه ورکړې چې له سیاسي ادارو څخه ناخوښ دي.
Some of them for the thrill of it.
ځنه خلکو د دې کار د خوند لپاره هغه ته رایه ورکړه. اصول او په سیاست کې یو نوی خطر په ځان منل. ځنه نور به دا کار د هیواد له غټانو څخه د نفرت له کبله کړی وي.
مېرمن لوپن غواړي چې اروپا ته د اکثرو مهاجرو په تیره د مسلمانانو د ورتګ مخه ونیسي. هغه غواړي فرانسا د اروپایي اتحادیې نه ووزي او په فرانسې کې ډیرو خلکو ته کار پیدا کړي. خو ماکرون بیا د کاروبارونو طرفدار دی او په اروپایي اتحادیې کې د پاتې کېدو ملاتړ کوي. هغه په ښاري خلکو، د ټولنې په متوسطې او لوړې طبقې هغو خلکو کې ملاتړ لري چې د مهاجرت طرفدار دي. په هر حال فرانسویان د یکشنبې په ورځ د بدلون د راوستلو لپاره رایه ورکړه او 1 می میاشت به د فرانسې لپاره یوه نوې ورځ وي. برېښنا عمر خیل، امریکا غږ آشنا، تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.5.
د امریکا غږ د واشنگتن د سټډیونه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس غړي د حکومت د بودیجې د عاجلې منظورۍ لپاره له 2 اونۍ رخصتۍ وروسته بیرته کانګرس ته ور وګرځي. په کار ده چې امریکایي قانون جوړونکي تر روانې جمعې پورې بودیجه تایید کړي، کنه نو د فدرال حکومت یوه برخه به تعطیل شي. پاموکی رپورټ ده.
کچیرې د لګښت لایحه په دې اونۍ کې تصویب او لاسلیک نشي، نو ډونالډ ټرمپ به اولنی ولسمشر وي چې د خپل حکومت په اولو سلو ورځو کې به د حکومت له تعطیل سره مخامخ شي. خو ولسمشر وایي چې دا فکر کوي چې حالات ښه دي. پینه ماڼۍ هم وایي دا پریشانی له وخت نه مخکې ده.
څرنګه چې موږ د وروستۍ نیټې ته ورنږدې کېږو، نو دا بحثونه هم د سپینې ماڼۍ او سنا د مشرانو ترمنځ روان دي.
په کالیفورنیا کې د یو مجلس په ترڅ کې یو سړي له سناتورې کمالا هاریس نه وپوښتل،
ته وعده کوې چې د هغې بودیجې د منظورېدلو مخه ونیسئ چې د مکسیکو له سرحد سره پرې دیوال جوړیږي؟
هو، بېل شکه.
د فلوریدا سناتور مارک روبیو وایي په کار د کانګرس د جنجالي مسایلو له بودیجې نه تیر شي څو حکومت له تعطیل سره مخامخ نه شي. هغه وایي په دې وخت کې امریکا د ډیرو نړیوالو جنجالونو سره مخامخ ده، خو د ټرمپ د ادارې چارواکي خوشبین ښکاري.
مونږ د دیوال ته ضرورت لرو او زه په دې باور یم چې بالاخره به یې کانګرس تصویب کړي.
کیدای شي چې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي د دې په ځای چې د حکومت د معطلېدلو خطر په دې اونۍ کې په ځان ومني، د سرحد د دیوال د بودیجې مسله تر بل مالی کال پورې چې په اکتوبر کې پیل کیږي وځنډوي. دا هم څرګنده ده چې جمهوري غوښتونکي د متحدو ایالتونو په دواړو خونو، ولسی جرګې او مشرانو جرګې کې اکثریت لري، نو دیموکرات اقلیت یې د لګښت د قانون د منظورولو مخه نشي نیولی. دیموکراتان هم په دې پوهیږي.
اقلیت نه د کوم قانون مخه نیولی شي او نه یې منظورولی شي، یوازې اکثریت دا کار کولی شي، خو هغوی اوس په یوه خوله نه دي.
د حکومت د بودیجې او لګښت نه منظورېدل به د حکومت هغه ټول خدمات په ټپه ودروي چې غیر ضروري ګڼل کیږي. په داسې حال کې به ملي پارکونه بند وي، خو د امریکا د دفاع وزارت او نورې امنیتي ادارې به خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزند واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
له پاکستانه راستنیدونکو افغان کډوال وایي چې د پولیو د ناروغۍ خطراتو ته متوجه دي او هیواد ته په رارسېدو سره هڅه کوي چې ماشومان واکسین نه پاتې نه شي. پام کوي رپورټ ته.
د پولیو پر ضد د مبارزې د پروګرام مسؤلین اندېښنه لري چې که له پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته په دقیق ډول واکسین عملي نسی، له پاکستان څخه و افغانستان ته د ویروس له انتقال سره مرسته کوي. مخکې و اندېښنه دا و چې که خپل راستنېدونکي کډوال د پولیو د ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان وقایه نه کړي، شونې نه ده چې له پاکستان څخه د ویروس د انتقال مخه په اسانۍ سره ونیول سي. خو اوس خپل کډوالي کورنۍ وایي چې د واکسین د ګټو په اړه معلومات زیات شوي او ماشومان به واکسین نه پریږدي.
سرانان په کیم کې اوسېدلو د کوچنیان واکسین بار حالت هم پوره کړی دی. په سرانان پرون یار په مټر کې دلته دغه سکه کرا کړی دی. واکسین چې دی د هر مرض دوا
دی. لکه اوس پالجي وي پسې کار نه کوي، د چا یوا د چا دوی څوک بیخي بې پښوی د دغه وجه چې موږ لیدلی دي. بیا نو اوس موږ کوچنیان به نه دي بې پولیو کړي، بې پولیو ګردو کوچنیانو ته.
په کندهار کې له پاکستان څخه راستنېدونکو افغان کډوالو د ترانزیت په مرکز کې د کډوالو کورنیو لپاره د واکسین نوي ټیمونه ګمارل شوي. په دې مرکز کې هر اونۍ له 400 څخه تر 1500 پورې له پاکستان څخه راستنېدونکو ماشومانو ته د ګزند ضد واکسین عملي کیږي. د کډوالو د ترانزیت د مرکز د پولیو د پروګرام یو تن مسؤل عبدالله داسي وایي.
د آی پی وی په نامه سره دی چې د پنج واکسین د انجکشن د لارې یعنی په پیشکاری کې لګې دي. دا تقریبا داسې ورځ راغلې ده چې تر سل هم اغوستي دي او داسې ورځ راځي چې دېرش نفرې څلوېښت نفرې اوس پرون موږ کار کړی دي. 50 نفرو ته د پنج واکسین د انجکشن د لارې چې د آی پی وی په نامه واکسین دا موږ تطبیق کړی دي.
سږ کال په افغانستان کې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې په کندهار او هلمند او درېیمه یې په کندوز ولایت کې لیدل شوې. روغتیایي مسؤلین وایي چې د درې واړه پیښو د ویروس اړیکه د پاکستان د پولیو له ویروس سره ده.
درنو اوریدونکو، روانه پښتو خبرې نیم ساعته خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. خو له یاده مباسې د امریکا غږ آشنا راډیو
خبرونه لا هم دوام لري اوریدل مهروي خو که غواړي چې بیا ځلې خبرونه واوري او ویلولې نو کولای شي چې د امریکا غاک پښتو ویب پاڼه ته ورشي خبرونه ام ولولې او هم واوري د تلویزیون خبرونه لیدلې هم شي تر بیا علامات